السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه دا ملي حمیر ساده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه نیزه خبرونې د نړۍ رنګونه او سباوون هم لرو. پاول خبرونه له شاهین بنیرینا.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د عمران خان د حکومت تر مستعفی کېدو به احتجاج د دوام ورکي. د کورمې په پاړه چنار کې د امنیت پاړه د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده. برتانوي پولیس وایي په ویلز کې یو داسې کنټینر په لاس ورغلی چې 9 مړي پکې موندلي. د خبرونو تفصیل. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي احتجاج د ادارو ضد نه بلکې د حکومت ضد دی او د حکومت تر مستعفی کېدو به دوام لري. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له میډیا سره په خبرو کې وویل د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا ځکه غواړي چې هغه نه یوازې په درغلۍ واک ته رسېدلی بلکې حکومت یې په کورنیو او بهرنیو دواړو چارو کې پاتې راغلی دی. بلخوا واکمن تحریک انصاف د مولانا فضل الرحمن د احتجاجي لاریون د مخې نیولو لپاره د خیبر پښتونخوا او پنجاب په پوله او اسلام آباد ته په داخلېدونکو لارو کنټینر ودرولی دي. جمعیت العلماء اسلام په حکومتي ګامونو نیوکې کړي او ویلي دي چې احتجاج جمهوري او آئینی حق ته او باید ادارې په دې معامله کې بے پلوه پاتې شي. مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې د روانې میاشتې په 28 به په ټول هیواد کې احتجاجي لاریونونه پیلوي چې په 1 نیټه به اسلام آباد ته داخليږي او هلته به په ډي چوک کې احتجاجي ناسته پیلوي. د کوربی په پاړه چنار کې د امنیت پاړه د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده. دا جرګه پرون په داسې حال کې ترسره شوه چې دغلته د دوو ځایي کسانو د وجرې نه وروستو د امنیت وضع خراب شوې وه. په دغه اړه له سیمې څخه د قومي اسمبلۍ استازي ساجد حسین توري مشال لیډو ته وویل کوم خلک چې په سیمه کې فرقواریت خوروي پر ضد به کاروایی کیږي.
کوم خلک مطلب لري سیکشن ایشو ته مطلب لري قوز کوي او مطلب لري مختلف قسم ته وایلیشن کیه وایلنس جوړي دا وي په خلاف مطلب لري مضبوط ایکشن خوسته شي.
د اکتوبر په 15 د مونډا سیمې دوه کسان هغه وخت وجل شو کله چې هغوی د دوو جنکو د تختونې په مقدمه کې په پاړه چنار کې عدالت ته ورغلي وو. له دې وروسته په سیمه کې احتجاجي مظاهرې پیل شوې وې. په پاکستان کې د کمیونټي سکولونو استادانو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. پرون په اسلام آباد کې له پریس کلبا تر ډي چوکا په دې احتجاجي لاریون کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو برخه واخیسته. دی غوښتنه کوله چې حکومت د ورله نوکرۍ پخې کې او د 13 میاشتو راهیسې ځنډېدلې تنخواګانې دې ورکړي. په مظاهره کې شریک د باجوړ د سکول یو استاد ریاض په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
2003 نه مونږ خپل سکول آغاز کړی دی. د اوسه پورې مونږ په 8000 روپۍ باندې تنخوا باندې مونږ کار کوو. مونږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې مونږ دې ریګولر کړی شو او مونږ تنخوا دې هم سیوا کړی شي.
بلخواله خیبر قبایلی ضلع د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي محمد اقبال افریدی مشال لیډو ته ویلي چې حکومت د کمیونټي سکولونو د استادانو د ستونزو هوارولو لپاره هڅې کوي. افغان طالبان وایي چین به د روانې میاشتې په اخر کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه مشال ریډیو همکار ته وویل چې دغه خبرې تر به د اکتوبر په 28 او 29 د چین سرخار بیجینګ کې کیږي او په کې به د طالبانو وفد د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په قیادت کې ګډون کوي. بلخوا راپورونه وایي چې د اکتوبر په 15 به په ماسکو کې هم د افغانستان د سولې په حق د روس چین او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي چې په کې به پاکستان هم ګډون کوي. افغان حکومت تر اوسه لا په دې اړه څه نه دی ویلې. په داسې حال کې چې امریکا له شمالي مشرقي شام خپل ځواکونه روباسي د امریکا د دفاع سکتر په یو نا اعلان شوي سفر بغداد ته رسېدلې ده. تمه ده چې مارک اسپر د عراق د دفاع د وزیر او وزیر اعظم عادل عبدالمهدي سره وویني. له دې یو ورځ وړاندې د عراق پوځ ویلي وو هغه امریکایي ځواکونه چې له شام راوځي په عراق کې د قیام اجازه نه لري. د اکتوبر په 28 د امریکا د دفاع سکتر په سعودي عرب کې وویل چې ځواکونه به امریکا ته د ستنېدو وړاندې په عراق کې عارضي قیام کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې میاشتې په پیل کې له شمال مشرقي شامه د خپلو ټولو 1000 ځواکونو د راوستلو اعلان کړی و. برطانوی پولیس وایي په ویلز کې یو داسې کنټینر په لاس ورغلی چې 9 مړي پکې موندلي دي. دوی شک کوي چې دا کنټینر له بلغاریا په یو ټرک کې راوړل شوی وو. برطانوی پولیس چارواکو نن ویلي چې دغه ټرک 25 کلن ډرایور چې د شمالي آیرلینډ اوسیدونکی دی یې د قتل په شک کې نیولې دی. د 9 کسانو مړي لندنه د 40 میله په واټن د واټر ګلیټ په صنعتي سیمه کې په کنټینر دننه موندل شوي دي. د برطانوي پولیس یو چارواکي انډریو مرینر خبریالانو ته ویلي دا یوه ډېره بده پیښه ده چېرته چې یو لوی شمېر خلکو ژوند بایللی دی او دوی په اړه پلټنې کوي چې دا هر څه څنګه شوي دي. او په خیبر پختونخوا کې به د نومبر په 10 نیټه 33 قامي لوبې پیل کیږي چې په لومړي ځل پکې جنکې په 20 لوبو کې برخه اخلي. د خیبر پختونخوا د اولمپیک اسوسیشن مشر سید عاقل شاه پرون په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
ٹوٹل 33 گیمز دی اگر 33 گیمز کے 27 گیمز دی اگر صرف دا جنو کو دی دا ریکارڈ دا پا دنیا کا دا سے چلتا نا دا شبہ دنیا کے مونگتا چی دینو دینا زیاد خوشحالی بل سوی چی زمونگ پا زمکا زمونگ پا خاورا دا گیمز کی دی مونگا کرویو ٹول پاکستان زمونگا ملمو دیا.
نوموړي زیاته کړه چې دا لوبې به د نومبر په 14 پای ته رسي چې پکې د 4 وړو صوبو او ګلګت بلتستان لوبډلې برخه اخلي او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم ځانګړي انتظامات شوي دي. دا د دیو خبرونه د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد احمد الله وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ 80 پیسې او 200 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 103 روپۍ او 103 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 35 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 99 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیگی او 218 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي له ادارو سره ټکر نه غواړي او تر هغې به احتجاج کوي تر څو چې وزیر اعظم استعفا نه وي ورکړي. پېښور هایکورټ د خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی چې حراستي مرکزونو ته د سب جیل یا زندان درجه ورکړي. یو قانون پوه وایي
سب جیل کے کیئر کے دل مطلب دار جدا دا قانون پر گرفت کر دا اس تو حکومت پر باقاعدہ گشتری چې جیل دا ډیکلیئر شو نو ظاهر خبره دا فوری طور باندې تیمره خلک چې دی دا به یو عدالت تورانی.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د صوبې د نورو برخو په شان په قبایلی ضلعو کې به د ډیجیټل سرویسز سہولتونه ورکوي.
بنیادی فائدہ دا عوام دا هغه دا چې یو چت دلان تقریبا 20 نه زیات سرویسز به خلکو ته ملاويږي چې پاغه کې د نادرا سرویسز هغه کې د پاسپورت سرویسز هغه کې صوبایي محکمو سرویسز.
اونی زخبرونه د نړۍ رنگونو کې د نوو هندي فلمونو حال درکو.
36 کے ہے کب تک میرے ہم چاری بن کے بیٹھ ناٹی کالی پتلی ٹکلی کسی سے بھی ہم کر لیں گے ہم کو موڑی چاہیے بس.
دوئمہ اونی زخبرونه سبا ان ہم درو را سروسا. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي له وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه ځکه کوي چې نه یوازې د درغلو انتخاباتو په نتیجه کې واکمن شو بلکې په تیر یو کال کې د پاکستان په کورنو او بهرنیو شخړو په هوارولو کې هم ناکامه شوی. تحریک انصاف ګوند او د پاکستان الیکشن کمیشن د تیر کال په عامو انتخاباتو کې د درغلو تورونه ردوي. مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې باید په هیواد کې جمهوري ادارې مضبوط کړل شي. د احمد الله نورو
د اکتوبر په 2 په اسلام آباد کې بهرنی میډیا سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل دوی ځکه د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا غواړي چې ګوند یې نه صرف په درغلۍ واک ته رسیدلی دی بلکې په تیر یو کال کې د پاکستان کورنیو او بهرنیو شخړو په هوارولو کې هم پاتې راغلی دی. د نوموړي وینا وه ملکی ادارو ته غیر جانبدار اوسېدل پکار دي ځکه چې ګوند یې ادارو سره هیڅ قسمه تاوتریخوالی نه غواړي او دوی دا تاثر هم غلط ثابت کړي چې د حکومت تر شا ولاړ دي. د مولانا فضل الرحمن وینا وه
هم نه داس سوچ موجود هم نه چې دا کوم فوج طرف دا خبرې کیږي موږ دا اور ریپورت یو متفقہ اداره وای هغه چې کوم خپل غلطیاں پر ادارې په حاضر کې اور امور نشوته او موږ اور چې دی واپس خپل اصل مقام ته راشي.
مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 12مه اعلان کړی و چې د اکتوبر په 20مه بعد ملک د بیلابیل سیمو نه آزادی مارچ کې ګډون لپاره قافلې د اسلام آباد طرف ته روانېږي او په یو درشتمه نیټه به یاد خار په ډی چوک کې راټولېږي او تر هغه وخت به احتجاج کوي چې حکومت یې نوی ړنګ کړی. حکومت د جمعیت علماء اسلام د احتجاج تحریک مخه نیولو لپاره نه صرف د یاد ګوند د غړو نیولو لړۍ پیل کړې بلکې اټک او اسلام آباد کې کنټینر هم ودرولې دي. دې سره سره حکومت په اسلام آباد کې د پولیس ځواکونو رخصتیانې منسوخ کړې دي او د ښار په مرکزي برخه بلویریا کې د آئین 144 دفعه عملي کړې ده. خو جمعیت علماء اسلام د حکومت په دا ډول ګامونو غبرګون په خودلو سره خبرداري ورکړې که پورم نه احتجاج مخه نیولو کوشش یې وکړې شو نو بیا به د احتجاج لړۍ تر ټول هیواد غځوي. د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره اونۍ په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي وو د مولانا فضل الرحمن په کومه خبره کې که سیاسي وزن وي نو اورېدو ته یې تیار یو، خو دا خبره هم په ډاګه کول غواړم چې څوک دې په دې غلط فهمۍ کې نه اوسېږي چې د چا په راتلو او یا د درنو له وجې به یې حکومت ختم شي. دوی د اولس د اوټونو د لارې په واک کې راغلي او خپله موده به پوره کوي. د یادونې دا چې د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر نورو ګوندونو د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د ازادۍ مارچ ملاتړ اعلان کړی دی. خو د واکمن ګوند تحریک انصاف مشران بیا وایي فضل الرحمن په ګډون اپوزیشن ځکه د حکومت پر ضد احتجاج کوي چې د دوی په وینا خپلې درغلۍ پټې کړي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوندوای د دوی د مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف روغتیایي وضع د تیرو ورځو پر تله خښوي. نواز شریف د ډاکټرانو د اندېښنو وروسته د ګولو نهې په منځنۍ شپه ناوخته له زندانه روغتون ته وړل شوی. مسلم لیگ نون وای حکومت په زندان کې د نواز شریف صحت ته پام نه کړی، بلخو حکومت وای د نواز شریف په ناروغۍ سیاست نه کوي او علاج یې ورله پیل کړي. دا چې کارپوهان په پاکستان کې دغو سیاسي حالاتو ته څنګه ګوري د ظفر خان په رپورټ کې به تفصیل واورو.
په پاکستان کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون وای د ګوند د رهبر نواز شریف د ناروغۍ زیاتېدو لامل د حکومت نه پاملرنه ده. د ګوند یو مخکخ حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د شریف په وینه کې پلیټلیټس خطرناکې کچې ته کم شوي. هغه وویل د شریف د ناسمې روغتیایي وضعې په اړه یې چارواکو ته وارد مخ ویلي وو خو هیڅ پاملرنه ورته ونه شوه.
د حکومت د دې کار غندنه کوو چې د نواز شریف ناروغي پټوکه اخلي. خدای مکړه که هغه ته زیان ورسیږي نو زه په ډاګه وایم چې عمران خان ته به یې ذمہواري.
حسن اقبال زیاته کړه تر درملنې وروسته د شریف روغتیایي وضع قدرې ښه شوي، بلخو نیب هم پرون په یو بیان کې ویلي چې د نواز شریف طبیعت وس ښه دی. د نواز شریف د ناروغۍ په اړه خبرونه د ګل او نهې په منځنۍ شپه وروسته له هغې په ټولنیزو رسنیو خپاره شول چې د شریف ډاکټر عدنان په ټویټر د هغه د روغتیا په اړه اندېښنه وښوده. له دې وروسته د مسلم لیگ نون کارکوونکي هسپتال ته ورغلل او د نواز شریف د خوشي کولو په حق او د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکړل. د نواز شریف د ناروغۍ خبرونه په داسې وخت مخې ته راغلي چې د اپوزیشن بل ګوند پیپلز پارټۍ هم د خپل بندي شریک مشر آصف علي زرداری د ناروغۍ لیدی. د اپوزیشن دوه لویو ګوندونو مشران د تیرې څه مودې راهیسې په بند کې دي. همداراز دریم اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام فی د اکتوبر په 11مه په اسلام آباد کې د لاریون اعلان کړی دی. شنون کې وایي د حکومت او اپوزیشن ترمنځ ورځ تر بلې زیاتېدونکي اختلاف پاکستان د نور سیاسي کړکیچ لور ته بیایي. د کراچۍ په اردو پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې پخوانی مشر توصیف احمد خان وایي د اپوزیشن مشرانو په زندان کې ناروغه کېدو د هغوی سره حکومتي چلند تر پوښتنې لاندې راوستی دی. دی وایي د دې سره سیاسي کړکېچ زیاتېږي، د کوم تحریک جوړېدو ته لار هوارېږي. خدا نه خواسته که نواز شریف ته زیان ورسېږي نو پنجاب ته به یو سیاسي شهید په لاس ورشي، کوم چې هغې صوبې ته د پاکستان تر جوړېدو وروسته په لاس نه دی ورغلی. د دې سره به حالات نور هم خراب شي. بلخوا حکومت وای د نواز شریف ناروغي سنجیده اخیستې. د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقوان بیگا خبری غونډې ته وویل د شریف په ناروغي سیاست نه کوي او د هغه درملنه یې پیل کړي. نواز شریف دا مهال د چودري شوګر ملز په قضیه کې د نیپ په حراست کې دی. هغه ته د تیر کال په ډیسمبر کې د اسلام آباد یو احتساب عدالت په العزیزیه سټیل مل قضیه کې د 9 کلونو د بند سزا هم اورولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
پېښور هایکورټ د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی چې حراستي مرکزونو ته دې د زندان درجه ورکړي او په هغې کې د قیدو کسانو نمونه دې په اوو ورځو کې عدالت ته وړاندې کړي. قانون پوهان وایي د عدالت دا حکم عملي کېدو سره به د قبایلي ضلعو نه د لادرکه کړل شوو کسانو ستونزه هواره شي. تفصیل د ظفر خان نه اورو.
پېښور هایکورټ تفصیلي فیصله د ګل پر ورځ د وکیل شبیر حسین ګګیانی د یو خاص تر اوریدنې وروسته خبره کړه. ګګیانی بیګا مشال رډیو ته وویل عدالت پرون ټول هغو ادارو ته د پریکړې نقلونه استولي چې پکې د حراستي مرکزونو د ناقانونه ګرځولو او دې ته د زندانونو د حیثیت ورکولو په اړه پکې ویل شوي دي.
په دریو ورځو کې به ادارې وایي چې په هر مرکز کې ورسره څومره کسان بندیان دي. په اوو ورځو کې به د دغو خلکو پر ضد شواهد مکمله وي. که د چا پر ضد شواهد نه وي هغوی به خوشې کېږي او که په چا کوم تور وي نو اړوند عدالت ته به وړاندې کېږي.
یاد قانون په قبایلو کې د پوځي عملیاتو پر مهال په 2011 کال کې مرکزی حکومت جوړ کړی و چې پکې امنیتي ادارو ته د مشکوکو کسانو تر نامعلومې مودې د ځان سره د ساتلو واک ورکړل شوی و. د دې قانون د جوړېدو وروسته له قبایلو د خلکو د تری تم کېدو شکایتونه مخې ته راتلل زیات شو. قانون پوه سنگین خان ایډوکیټ وای د پېښور هایکورټ د دې فیصلې وروسته د خلکو ورکول او عدالت ته د وړاندې کولو پرته په حراستي مرکزونو کې ساتل په مکمل توګه غیر قانوني شول او له دې سره به د 2011 را وروسته له قبایلو ورک شوي خلک یا عدالت ته وړاندې شي او یا به خوشي شي.
ډیکلیئر کېدل مطلب دا چې دا د قانون په گرفت کې راځي. دا اوس د حکومت په باقاعده کسټډي کې شو چې جیل دا ډیکلیئر شو نو ظاهره خبره دا فوري تور بعد دا څومره خلک چې دي دا به یو عدالت ته وړاندې
ورک خلک عدالتونو ته وړاندې کول د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو څخه یوه ده. د غورځنګ یو مخکخ علي وزیر وای تمه لري چې د عدالت پریکړه به عملي شي او ورکو خلکو ته به انصاف ورکړل شي. علي وزیر بیګا مشال رډیو ته وویل د عدالت پریکړه جوته کړه چې امنیتي ادارو له کلونو راه سي خلک عدالت ته د وړاندې کولو پرته په حراستي مرکزونو کې ساتلي دي.
د دې چې کومه دا فیصله د مونږ ډیر د قدر په نظر باندې ګورو فټیم د ډیر وخت نه په دې وطن کې د ظلم لګیا وو چې د ګناه خلک به مړ کېدل کورونه به ورانېدل یا د خلک به اوچتېدل او چاته به فصل نه لګېدل. نو زه دا یم چې دا اوس چې څومره داسې فیصلې کېږي چې دا ټول مونږ ته د شکریا ادا کوو.
په پاکستان کې د خلکو د ورکېدنې موضوع تل متنازع پاتې شوی. د پښتنو، بلوچو او سندیانو ځینې تنظیمونو د دې پر ضد احتجاجونه هم کړي. حکومت د ورکو خلکو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی. سکل په جولای کې پوز هم په خپل مرکز جی ایچ کیو کې د ورکو خلکو لپاره د ځانګړي څانګې د جوړولو ویلي. د بشري حقونو تنظیمونو هم په بیا بیا له پاکستانه د خلکو د ورکېدنې د لړۍ بندولو غوښتنې کړې دي.
د کورمې په پاړه چنار کې پرون د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومتي چارواکو له ځایي مشرانو سره جرګه کړې. دا جرګه په داسې حال کې شوې چې هغلته د دوو تنانو تر وژل کېدو وروسته د سیمې حالات کړکېچن شوي دي. ځایي مشرانو دغه ستونزه د جګړې پر ځای د خبرو له لارې د حل کولو دغه ګام ستایلې دی. د طارق اورکزی رپورټ ته غوږ شه.
لسیمی منتخب د کامی سیملی قړی ساجد حسین توری وای 13 ورځې د برکورمه مهم مشران او سپین روبی راغوختی وو چې ورسره تر خبر وروسته هغوی د سیمې امنیت خوندي ساتل لپاره خپل تجهیزونه وړاندې کړل. ساجد حسین توری زیاتوي په جرګه کې مشرانو د سیمې امن او مان لپاره یو څو خبرې ډېرې خطرناکې وبللې چې پکې یو لکړه کې او نفرت ډک تقریرونه او خبرې او بیا هغه په ټولنیزو رسنیو اچول بل په معمولي خبره مرکزی لارې تړل او اخیری ذاتی پیښې له مذهب او فرقې سره تړل وي.
کوم خلک مطلب لري سیکشن ایشو ته مطلب لري قوضی اختیعی او مطلب لري مختلف قسم تا ویلیشن کی یا وائلنس جوڑی
د تری منګلو ځای مشر ملک حاجی رمجان وای په سیمه کې د روان شخړې د ختمېدو او هغلته د سول لپاره دواړو فریقینو ترمنځ مذاکرات تر ټولو غوره لار ده.
نوری خبرې چې کومې دي خبرو نورې دي حال شي جنگونو ضرورت خوشتانه.
کڅو هم د برکور می شېسونی مشرانو ترمن جرګه شوی او هغوی د سیمې امنیت خوندي ساتلو لپاره پخپلو کې رابطه بحال کړي. خو په یاد سیمو کې د شپږو کومونو مشران لا هم په احتجاج دي او وای تر سوچ د وژلو تنانو قاتلان د نیولو سره عدالتي نظام او سرکاري اسناد او د جوړېدو دفترونو خپل علاقې ته نوی راغلي پړه چینار تنه ورځي. د ساده ملک حاجی سلیم خان او رغزی وای حکومتي مشرانو ورته ویلي چې د چهارشنبه پرز به سره پر ټولو مسلو خبرې کوي نو دوی ورته هرکلی کړی دی.
مشکلات راغلو سړی نه د کور نه امن دوست ته نقصان ورسېدو هغه امن چې هغه ډېر په مشکلاتو راغلی دی هغه امن برقرار ساتلی دپاره کیجیے
د اکتوبر په 15مه د مونډا سیمې فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید هله په یکوبیو کې نامعلومو تنانو ووژلو کله چې هغوی په عدالت کې د پیښې لپاره پړچنا ته ورغلي ول. دا پلار او زوی د خپل هغو کورنیو غړو په کیس کې عدالت ته حاضر شوي ول. کومو پسې د دوو جنکو د راتښتولو کیس دی. دوه کاله وړاندې د برکور مې بوغدې دوه جنکې خپل شیعه مذهب تر بدلولو وروسته د مونډا سیمې د سنی مذهب له دوو هلکانو سره ودونی کړي چې پر دغه د هغوی کورنۍ ډېرې خفه وې او غوښتنه یې کوله چې خپلې جنکې دې ورته واپس کړی شي، خو دوی ورته انکار کړی و. که څو هم هغه جنکې او هلکان د مرګ له ویرې خپله سیمه پرېښودلې، خو هغوی په هغه وخت د ویډیو له لارې دا اقرار کړی و چې دوی په خپله خوښه دا هر څه کړي او چا ورباندې هېڅ زور نشته. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنگش ویلی حکومت د انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې ځینې نوې پروژې په پام کې نیولې دي. نوموړي پرون تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل، په نږدې راتلونکي کې به 25 ډیګري کالجونو، پېښور یونیورسيټي او د دې ښار د بس اډې په ګډون په ځینو نورو ځایونو کې د ویډیا انټرنیټ سهولتونه برابروي. نور تفصیل له پېښوره غلام غاس را کوي.
له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې کامران بنگش وویل چې تر ټولو اول به د وزیر اعلی سیکرټریټ سره په تړلي محکمو کې به دغه انقلابی ګامونه پورته کیږي.
ډیجیټل سپورټ یونټ به ډېر زر تر زر اسټابلیش شي. دا غی کار بدایي چې د پیپر مینیمم یوزیج وشي او ډیجیټایزیشن دا غی زیات تر حصہ ده. ورلد بینک مونږ سره تعاون کړی دی په هغه کې د پیپر لیس موومنټ لپاره، او وزیر اعلی صاحب شکریا ادا کوو چې هغه چیمپیئن کوي. هغه وایي چې زما آفس په اول پیپر لیس کیږي. 27 سټیزن فیسیلیټیشن سینټر تقریبا د تیارې په آخري مرحلو کې دی. هغه په ټولو قبایلي اضلاعو کې دي. بنیادی چې کومه فائده ده عوامو ته، هغه دا ده چې د یو چت دلان دی تقریبا 20 نه زیات سروسز به خلکو ته ملاویږي، چې په هغه کې د نادرا سروسز، هغه کې د پاسپورټ سروسز، هغه کې صوبائی محکمو سروسز، عام لائسنس، ډرایونګ لائسنس، ایکسائز والا سروسز.
کامران منگش وویل چې د انفارمیشن او ټیکنالوژي په برخه کې ځوانانو ته د خپلو نوي ایجاداتونو د اقتصادي ګټو ترلاسه کولو لپاره د وړاندې نه ځینې مرکزونه قائم کړي دي.
آی ټی کی پی آی ټی بورډ د لاندې اوو انکیوبیټرز دي چې په هغه کې په پېښور کې دوه دي، یو په مردان کې دی، یو سوابې کې دی، یو سوات کې دی، یو ڈی آئی خان کې دی. د دې نه علاوه ډایریکټریټ آف ساینس او ټیکنالوژي چې کوم دی، دا هغه لاندې زموږ یو انکیوبیټر چلیږي، لګیا دی غلام اسحاق خان انسټیټیوټ کې کیٹالسٹ په نوم باندې. هغه ته نوجوانان راځي، هغه کې خپل آئیډیاز ورکوي، او بیا هغه موږ ټرین کوو چې هغه څنګه بزنس شیپ ورکول شو. هغه ته زموږ د کیٹالسٹ نه یو الګ پاور بینک جوړ کړی دی، او هغه پاور بینک یو آسٹریلین کمپنی را لاله، هغه سره پارٹنرشپ وکړلو. هغه الګ سره هغه پاور بینک چې کوم دی، هغه 15 منټ کې دننه دننه چارج کیږي. دا غیلا لانچنګ نه دی شوی، خو هغه ډیولپ شوی زمونږ په انکیوبیټر کې دی.
کامران بنگش وایي په نږدې راتلونکي کې په ځینې مخصوص ځایونو کې د ویډیا انټرنیټ د سہولت برابرولو ځینې پروژې هم سرته رسیدونکې دي.
دا 25 ډیګري کالجز کې، پېښور یونیورسيټي کې، شالیمار باغ کې، داسې پېښور پریس کلب کې، او جنرل بس سټینډ کې. دا ډېر غټ پروژکټ دی. د دې ټوټل کاسټ 94 ملیون دی، سره د یو کال د مینټیننس. دلته کې دې حال کې به هم تاسو ته فری وای فای، کینټین کې به هم وي، مختلف دفترونو ته به هم ایکسس، یو لان کې به هم.
کامران بنگش وایي د انفارمیشن او ټیکنالوژي په برخه کې د خیبر پښتونخوا صوبایي چارواکي د نورو پرمختللي هیوادونو د کارپوهانو سره هم په تماس کې دي، او په روانو سو کلونو کې به په دې برخه کې ډېر پرمختګ په نظر راشي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر کې پولیسو ته د ټرافیک روزنه ورکړل شوې. ځینې پولیس وایي چې د فاټا له خیبر پښتونخوا سره تر یو ځای کېدو وروسته د قبایل د ټرافیک قوانینو احترام وکړي، او د ګاډي چلولو لایسنسونه دې جوړ کړي. د سیمې ولس وایي د ټرافیک په برخه کې قوانین راوړل یو ښه خبره ده، خو باید لومړی په ولس کې په دې اړه پوهاوی پیدا کړل شي. نور حال له فرهاد چینواري نورو.
چارواکی وایي د خیبر قبایلي ضلع خواوشا 40 پولیسو ته د ټرافیک ابتدایي تربیت ورکړل شوی. دغه ټرافیک پولیس وایي چې اوس قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډي شوي، او باید هلته خلک ډرایونګ لایسنس جوړ کا او د ټرافیک قوانینو خیال وساتي. ډی ایس پی مظهر اپریدی هم د ټرافیک تربیت مکمل کړی، او اوس د خیبر درې په لار په جمرود بازار کې د ټرافیک چارې سنبالوي. نوموړی مشال ریډیو ته وایي،
چې حکومت د مخه ډرایوینګ لایسنس یو داسې شی دی چې هغه ستا یو تحفظ دی. خو دا ناخواسته که تا چېرته مثلا اکسیډنټ ته وکړو په هغه کې چې کوم د حادثه مضبوطه او جاني نقصان پکې وشو نو هغه کې به ټول نه اول د تا نه ډرایوینګ لایسنس پوښتنه کېږي. که تا سره ډرایوینګ لایسنس نه و نو په دې باندې ډېر سخت جرم دی. په دا چې دا ته حکومت پاکستان ته د ډرایوینګ اجازت نه درکړې او ته په روډ باندې ګاډی چلوي. کوشش مونږ دا دی چې یاره مثلا دا روډ چې کوم دی بند نه شي او چلیږي. چونکې دا تورخم هائی وے ده دا باندې ډېر جاني نقصان نه شوي نو مونږ کوشش هم دا کوو ډرایورانو لم دا خاص کوو چې مهرباني وکړو په روډ باندې چې کوم دی سپیډ مو وهو او لمټ مې ته اسی خدای چې اسی پورې چې کوم دی کنه چونکې آبادي وسره ډېره نسبت دی او غریزه علاقه ده نو دا کې سپیډ دا اسی نه زیات مه وهي. او ان شاء الله چې مونږ خپل وډنانو نه ویلي چې د کوم بې غور ډرایوران دي د دوه خلاف مونږ بربور کارو قانوني کاروي کوو.
د خیبر جمرود یو تن مشاله پرې دی وایي دا یو ښه بدلون دی خو په کار ده په دې لړ کې لږ د آگاهي کمپین هم وکړی شي.
اوس ټریفک راغلو غلط پارکینګ څوک نشي کولای غلط ډرایوینګ څوک نشي کولای بل چې چا سره لایسنس نه وي غولا پرچې ملاويږي. خو یو هغه چې د دې لپاره کار دي چې آگاهي پروګرام اویرنس پروګرامونه وکړي بل ته خلکو کې اویرنس واچوي نو په دې باندې دا ښه تبدیلی ده. هلته بالکل هماغه شان د سهولتونه په کار دي دی هماغه شان د ګاډي په کار دي هماغه شان د رول په کار دي دی نو په کار دی چې دا علاقه د پښتونخوا تر دم شو نو په کار دی چې هماغه شان د سیستم او رواج او قانون هماغه شان دي شي یو شان دي شي.
د جمرود بلتن ظاهر الله اپریدی وای خپل زوی لپاره ډرایوینګ لایسنس جوړ کړ او دې کار ته خوشاله دی.
ډرایوینګ لایسنس مې جوړ کړ زویلا پیسې جمع کړو مطلب چې بانک باندې پوه جو او ډېر پاسان دی باندې جوړ شو مونږ ته ډېر سہولت جوړ شو مونږ ډېر خوشاله یو الحمدلله.
دا ډېر زیاته خطرناک او دا مطلب چې هر سړی ورواتو وي کې به ورځ به ډرایوینګ وکړو دوی مې ورځ لای ورواتو مطلب چې اکسیډنټ وي وکړو کله پنځه کا سامړو کله څلور مړو پوه جو اوس خو الحمدلله دومره کار وشو چې دا لایسنس سره قابل کسان وته کې نوستل غوړو ده.
د خیبر ټریفیک پولیس وای ډیر ضرب د خیبر په لوړګي جمرو د باډه کې د ټریفیک پورا نخي او اشاره ولګول شي او چې کوم کسان د ټریفیک قوانینو سرغړونه کوي هغه ته به د جرمانو پرچې ورکول شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے.
ایسوسیئیٹڈ پریس علی کی دا امریکائی ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پروانو حالات اندېښنه ښودلې ده او هندي حکومت ته ویلي چې په دغه سیمه کې د انټرنیټ او ټلیفون نظام بحال کړي او د سیمې څخه د کرفیو ختم کړي. د لیکنې نورې برخې له فرخندې اسد نورو.
د جنوبی او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو موقتی مرستیاله الیس ویلز په یو بیان کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هندي حکومت ته ویلي چې په کشمیر کې د خلکو په تګ راتګ لګول شوی بندیز ختم کړي او د دغه سیمې نیول شوي کسان دې خوشي کړي. هند د اګست پر 15مه د جمو او کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ. تر دې اقدام مخکې کشمیر خپل ایجنډا لرله، بجټ یې ټاکه او د هند د نورو برخو خلکو نشو کولی چې هلته سرکاري نوکري وکړي، جایداد واخلی او یا هم ټاکنو ته ودرېږي. تر دې پریکړې وروسته په کشمیر کې پراخې مظاهرې وشوې چې بیا وروسته هندي حکومت یو شمېر مظاهره چیان ونیول او د هغوی ځینې مشران یې نظر بند کړل او دغلته د انټرنیټ او ټلیفون نظام هم بند کړ. اسوسییټډ پریس لیکي په کشمیر کې په ځینو ځایونو کې د فون سهولت بحال شوی دی خو انټرنیټ لا هم نشته. د ایشیا په اړه د امریکایي حکومت یوه کمیټه په روانې نهې په ورځ په جنوبي ایشیا کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې کوي. تیرو میاشتو کې د کانګرس د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو غړو په کشمیر کې د بشري حقونو پر سرغړونو وخت په وخت اندېښنه ښودلې ده. روانه میاشت د ډیموکرات ګوند سېنیټر کریس وان هولند په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل چې د سره د یو امریکایي وفد غوښتل چې کشمیر ته ولاړ شي خو د هند حکومت اجازه ورنه کړه. بلخوا الیس ویلز په خپل بیان کې دا هم ویلي باید هند او پاکستان د خپل منځي مسلو په اړه له یو بل سره نیغ په نیغه خبرې وکړي چې دا په دغه سیمه کې تناو او کړکیچ کم کړل شي. پاکستان وایي هندوستان د جمو او کشمیر د ځانګړي حیثیت په ختمولو سره د نړیوال قانون سرغړونه کړي خو هند دا خبره ردوي او وایي چې دا یو کورنۍ معامله ده.
دا مشال ریډیو ده.
د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه به له شاهین بنیرینو اورو.
Thank you.
دې وخت مهم خبرونه ده. جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي احتجاجي د ادارو ضد نه بلکې د حکومت ضد دی او د حکومت تر مستفی کېدو به دوام لري. بلخوا واکمن تحریک انصاف د مولانا فضل الرحمن د احتجاجي لاریون د مخې نیولو لپاره د خیبر پختونخوا او پنجاب په پوله او اسلام آباد ته په داخلېدونکو لارو کنټینر یې ودرولی دي. د کرمې په پاډچنار کې د امنیت په اړه د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده. دا جرګه پرون په داسې حال کې ترسره شوه چې د غلطه د دوو ځایي کسانو د وژنې نه وروسته د امنیت وضع خراب شوې وه. په پاکستان کې د کمیونټي سکولونو استادانو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. پرون په اسلام آباد کې له پریس کلبا تر ډی چوکا په دې احتجاجي لاریون کې د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو برخه واخیسته. افغان طالبان وایي چین به د روانې میاشتې په اخر کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب کوي. په داسې حال کې چې امریکا له شمال مشرقي شامه خپل ځواکونه راوباسي، د امریکا د دفاع سکتر په یو نه اعلان شوي سفر بغداد ته رسېدلی دی. برطانوي پولیس وایي په ویلز کې یو داسې کنټینر په لاس ورغلی چې 9 مړي پکې موندلي دي. دوی شک کوي چې دا کنټینر له بلغاریا په یو ټرک کې راوړل شوی و. او په خیبر پختونخوا کې بعد نومبر په 10 نیټه 23 قومي لوبې پیل کیږي چې په اوړمبي ځل پکې جنکې په 20 لوبو کې برخه اخلي. د خیبر پختونخوا د اولمپیک اسوسیشن مشر سید عقل شاه ویلي د لوبو لپاره د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات کړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د افتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات واورئ. دا پروګرام تاسو لپاره ګل ایاز جوړوي. د دې نه پس بل اونۍ ځ خبرونه سباون هم لرو چې اني ساجمل یې تیاروي. راځي چې دوه خبرونه واورو.
د مشال اړوي 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بر معلومات راغون کړي دي. نو لوبله تاسو خبروم چې د لرغونو آثارو پوهانو په سعودي عرب کې د آثار قدیمه په اړه معلومات راغونډول لپاره د هیواد په کچه څېړنې پیل کړي دي. د دې بنیادي وجه په هغه هیواد کې په خوا د پوراسرار تهذیب په اړه پټ رازونه معلومول دي. په هغه هیواد کې د نوفین ثقافت د زمانې ځینې کاڼي او ودانۍ نخې نښانې موندل شوې دي او دا غزایده چرته چې په خوا د کنستلو کار نو شوه. د الاولا نومي دختي کې داسې ګنشمیر کاني موجود دي. لرغون پوهان د دې تر شا د پټ رازون موندلو هڅه کوي. خدا زای لرغون پوهان لپاره یو غوړه سیمه ګرځیدلې ده. د تاریخ په پاڼو کې نوپتین تهذیب سل قبل مسیح کې آباد شوه وو او تر 200 کال پورې آباد ول. نوپتین واکمنو د اردن پیترا نومي ښار خپل پلازمینه جوړه کړې وه. خو دویم لوی ښار یې الاولا وو. د لرغون پوهانو شپېته کسیزه ډله په نړیواله کچه د څېړنو کار شروع کړی دی او د دې تهذیب مرکزی سیمی 3000 کیلومیټر رغبی جاج اخلي. دا لومړی وار دی چې په دومرا ستری علاقې کې لرغون پوهان کار کوي او په ساينسي انداز کې تحقیق کوي. لرغون پوهان په کانو د ډیر نازک کشیده کاري جاج اخلي وای. لدی داسې ښکاری چې دا د یونان او میسوپوتامیا تهذیبي اثرات سرګندوي. د نوپتین کندکاری ډیر مثالونه په دغه ځای کې موجود دي. د روم پاچا ټروجن بریا رستو د دې آزاد تهذیب حیثیت ختم شوه بو. لرغون پوهان وای د دې مخکې دیدان او لیهان تهذیبونو باندې زیاته وجو ور کړی و. خو اوس یې الولا کې مرکز جوړ کړی دی او دا د شاهي کمیشن لو پروژو کې شامل شوی دی. د دې شاهي کمیشن تر ټولو مهمه وجه د دې تحقیقي اوزار، ټکنالوژي او کارپوهان دي. د کارپوهانو ډلې تر مخه له سروې څخه به د سعودي عرب قدیم تهذیبونو په اړه ګټور معلومات ترلاسه شي او دا هیواد به د قدیمي تهذیبونو په لیست کې شامل شي. په دې سیمه کې ډېر زیات تهذیبونه آباد ول او نخې نښانې پرېښې دي. د انډونیشیا چارواکي وای د خپل هیواد پلازمینه بل ځای ته لیږدوي. دوی وای وسنې پلازمینه جاکارتا چې په جاوا سمندرګي کې موقعیت لري مخ په ډوبېدو ده. کارپوهان وای په دې وروستو لسو کلونو کې د جاکارتا شمالي برخه 2.5 متره اوبو لاندې کړې او هر کال په متوسط ډول د دې ښار په شاوخوا کې له 1 تر 15 سانتي متره پورې اوبه لوړېږي. د انډونیشیا پلازمینه په داسې ځای کې ده چې 14 سیندونه سره یو ځای کیږي او نمایي جاکارتا د سمندر د اوبو تر سطحې لاندې ده. پوهان وای ښایي جاکارتا تر 2050 پورې بیخي تر اوبو لاندې شي. د ځمکه د تودېدو او په نتیجه کې د کنګلونو د ویلې کېدو له کبله د واشنگتن، پیکینګ او د نایجیریا د لاګوس ښار په ګډون یو شمېر نور ښارونه هم د ډوبېدو له خطر سره مخامخ دي. لاګوس چې د افریقا تر ټولو ګڼ نفوسه ښار دی، له اقلیمي نظره تر بل هر ښار ډېر زیات خطر سره مخامخ دی. د امریکا د کالیفورنیا، لاس انجلس او د یو سی ایل ای پوهنتونونو د نانو ټیکنالوژي څیړونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له واورې څخه برېښنا یا انرژي جوړوي. دا وسیله چې نانو جنریټر نومیږي، په هغه سیمو کې چې واورې ډېرې وي د شمسي انرژي د پینلونو یا شیشو ځای ونیسي. د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون څیړونکي وایي په سلو کې 30% ځمکه په واوره پوښل شوي او په دغه ځایونو کې نانو جنریټر د شمسي انرژي د پینلو سره یو ځای کېدای شي او د هوا په هر ډول وضعیت کې ورڅخه برېښنا جوړېدای شي. د دې طرحې یو څېړونکی ریچارډ کارنر وای دا وسیله په لرې پرتو سیمو کې نصب کړل شوې چې د سیمې د برېښنا اړتیا بې له دې چې بیټرۍ ته اړتیا وي پوره کړي. دا جنریټر ډېر ځیرک یا سمارټ دی. د هوا پیژندنې د یوې ادارې په شان درته ویلی شي چې څومره واوره ورېږي، د باد لور کومې خواته دی او یا یې رفتار څومره دی. د دې څېړنې پایله په نانو انرژي مجله کې خپره شوې ده. د سویډن څېړونکو په دې اړه څېړنې کړي او دا راز یې کشف کړی چې ولې انسان درد احساسوي. دوی په حقیقت کې هغه حجرې پیژندلي چې د عصبي حجرو په شاوخوا کې دي او د انسان د پوستکي بهر ته د درد احساس انتقالوي. د برتانیې ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي هیله لري چې د دې موندنې په وسیله به نوې دوا جوړه کړي. د څېړونکو په وینا دا ځانګړې حجرې چې د عصبي حجرو په شاوخوا کې دي او درد یې په وسیله احساسېږي، د انسان تر بهرني پوستکي پورې غځېدلې او په بدن کې د درد سبب کیږي. د سویډن په کالونیسکا انسټیټیوټ کې د دې څېړنې یو پروفیسر پاتریک ارنفورس وایي اوس اصلي پوښتنه ده چې آیا سخت دردونه هم له دغو حجرو سرچینه اخلي. د څېړونکو دا څېړنه په ساينس ژورنال کې خپره شوې ده. دوی ویلي د پوستکي د حجرې ماهیت یې څېړلې دي. تر دې وړاندې په دې اړه څېړنه نه وه شوې. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
पीके हो क्या?
पीके है क्या?
पीके है क्या?
په نړیوال باکس افس کې فلم جوکر په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې د 600 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې فلم دی ایډمز فیملی په دویم نمبر دی چې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم جیمینای مین دی چې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم دی سکای از پینک په لومړي نمبر دی چې د 15 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس افس کې د ریتک روشن او ټایګر شورو فلم وار په دویم نمبر دی چې 3.25 کروڑ روپو کاروبار بارتنج دی شوی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم جوکر دی. د هالیوډ سینما وتلی اداکار رابرټ ډاونی جونیئر نوی فلم ډو لیټل لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د اداکار رابرټ جونیئر ایونجرز فلم وروستو لومړی فلم دی. دا فلم د لیکوال کو لافټینګ په کردار دی چې دی وایجز آف ډاکټر ډو لیټل کتاب کې ذکر شوی وو. په فلم کې خودل شوی چې رابرټ له زناورو سره خبرې کوي او په سفر وي.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself,
are you Dr. Doolittle?
We have no choice but to embark on this perilous journey.
Everyone pack your bags!
You can talk to animals.
Babies cry. Watch them grow. Learn much more than I.
It's okay to be scared.
No.
د هالیوډ سینما نوی فلم ډارک واټر لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار مارک رفلو، اینی هاتوی او نور کار کړی دی. دا په رښتینی واقعیتو جوړ فلم دی. په فلم کې د کارپوریټ اټارنی یا سارنوال کیسه ښودل شوې ده. مارک د یو لوی کیمیکل کمپنی ډوپانټ وکیل وي، خو له هغه کمپنی وجې په علاقه کې ډېر مرګونه وشي. مارک د دې مرګونو تر شا د وجوهاتو لټولو لپاره هڅه شروع کړې. فلم ډارک واټر به د نومبر په 2 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains.
Hi, Grandma.
What are you doing here?
Your grandma tells me her grandson's some fancy environment lawyer down in Cincinnati.
I am a corporate defense attorney.
So?
I defend chemical companies.
Well, now you can defend me.
How many did you lose?
190.
190 cows.
You tell me nothing's wrong here.
It's a small matter for a family friend. Help a guy who needs it.
The farmer or you? That's chemicals, I'm telling you.
I'm seeing documents. I don't understand.
They're hiding something.
That chemical. What if you drank it?
Drank it?
That's like saying, what if I swallowed a tire?
What if... whatever's killing those cows is in the drinking water.
At DuPont.
د هندي سینما اداکار اشومان کورانا نوی فلم بالا مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه فلم دی. په فلم کې کورانا په ټولنه کې د یوې بلې ستونزې په اړه د خلکو پام راړولی دی. په فلم کې ښودل شوی چې کورانا ویښتنه وي او واده لپاره ورته هر څوک ناکوي. فلم بالا به د نومبر په 2 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
یہ ہمارے پرمخ اخباروں کے میٹریمونیل ایڈز. پڑھائی لکھائی جاتی پرجاتی سب بعد میں. صرف گوری لڑکی چاہیے. ان شارٹ جو گورا ہے وہ سندر ہے.
آپ یہ ٹوپی پہن کے کہاں بات کر رہے ہیں؟
ہماری ٹوپی ہماری مرضی.
دھوپ لگ رہی ہے کیا؟ ہٹاؤ ٹوپی.
کسی اور کو دقت نہیں، آپ کو کہاں ہو رہی ہے؟ نہیں ہٹائیں گے ہم.
شرما کہہ رہے ہو، ہٹاؤ.
مانا بالا لہرا تھے بالوں کی وجہ سے رکھا تھا.
بچن بھیا ہم اسکول میں ہیرو تھے، ہیرو.
امیتابھ بچن اوتار گل کے رول میں کیسے جی سکتا ہے؟ جاب میں ڈیموٹ ہو جاتے ہیں، میمکری میں فلوپ ہو جاتے ہیں، بچپن کی گرل فرینڈ چھوڑ کے چلے جاتی ہے، سندر لڑکی سے بات کرتے پھٹتی ہے ہماری، لگتا ہے دھسے گی ہم پہ دیکھ کے. ہیئر لاس نہیں، آئیڈینٹی لاس ہو رہا ہمارا.
ممی!
ہمیں بال اگانے اپنے اصلی کے.
اگا دیں گے.
لگے رہو.
بھینس کا گوبر اور سانڈ کا ویریا ملا کے اپنے سر پر لگا لینا.
تجھے ہور جیسی پری ملے گی.
ہم نے نہیں کرنی شادی وادی.
جتنے وکٹ وکٹ بچے ہیں نا، ان کے رہتے اپنی اننگ بچا لو.
آج تمہارے پاپا تمہیں بال گفٹ کر رہے ہیں بیٹا.
ہندی سینما مشہور اداکار نواز الدین صدیقی فلم موتی چور چک نا چور لمڑے ٹریلر خپور شوی دی. دا مزاحیہ فلم دی. په فلم کې خودل شی بي چې نواز الدین شپږ دیش کلن وی او وادی یې نه کړي. فلم موتی چور چک نا چور به د نومبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
36 کے ہے گئے، کب تک بے رحم چاری بن کے بیٹھے؟ ناٹی کالی پتلی ٹکلی کسی سے بھی وہ ہم کر لیں گے، ہم کو موڑی چاہیے بس.
ہم آؤ بیاہ ہو کے رہے گا، امریکہ لندن پیرس نہیں گئی تو کہاں نیپال شری لنکا بھوٹان تو ملے گا.
بیٹا بیاہ کے بعد رہنی کو ودیش تو لے جاؤ گے نا؟ آج تک یہ اپنے ماں باپ کو ودیش نہیں لے جا.
تو یہاں آئے کیوں؟ وہ کتے کی کہانی سنی ہو، پوری روٹی کے چکر میں آدھی بھی گئی. تو تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟
پشپندر تیاگی.
تم ہو پشپندر تیاگی؟
ارے ہمارے موڑے کو نا موڑیوں کی کمی نہ ہے. ارے لین لگ رہی ہے لین. ہاں
کہاں لگ رہی ہے لین؟
کسی بھی طرح ہمیں بڑے والے ودیش میں بھیج دو نا.
تو پھر اسے پٹا لیا.
موسی اس کے سیلری کے دن ختم اور پینشن کے دن آنے والے ہیں.
ہم تمہیں پسند کرتے ہیں
اور ہمیں بھی بہت تمیز سے پہلی بار پہلا پیار ہوا ہے.
ہے پیار بھی ہو گیا؟
بھابھی جی کے آتے ہی پشپندر کی نوکری لگ گئی.
پشپندر کی نوکری تو پہلے سے دبئی میں.
وہ تو کب کا نکال دیا.
لے دے کے ایک موڑی ملی ہے، اسے بھی تم بھگا رہے ہو.
قدرمن اوریدون کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی معلومات واوریدل وس پل قربا گل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره تاسی په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوری پلوی الله مسپارم
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام سباون په سباون خبرونه کې داونه د اورګزو سیمه په تعلیمي صورتحال خبرې کوو د دې ترڅنګ له یو تکړه ماشوم سره مرکه هم لرو خبرونه هرونه انیسا اجمل جوړوي راځي چې ورته غوږ شو اوریدونکو په خبرونه کې دانی ساجمن سلامونه او منه پروانه خبرونه کې د اورګزو سیمې په تعلیمي صورتحال خبرې کوو د اورګزو اوسیدونکو وای د دې ضلع په زیاتره برخو کې په پوځي عملیاتو او نامنه کې وران شوي سکولونه تر اوسه نه دي جوړ شوي او د سیمې ماشومان له تعلیمه بې برخې دي پروانه خبرونه کې پر دې موضوع د اورګزو له مشرانو د تعلیمي چارو پوهانو له حکومتي غړو سره خبرې کوو د دې ترڅنګ له یو تکړه ماشوم سره مرکه هم لرو پارکزو کې د 2013 او 2014 کالونو په منځ کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي وو چې پکې د سیمې د تعلیمي ادارو ترڅنګ روغتونونه د خلکو کورونه سړکونه او مواصلاتي نظام ته هم زیان رسېدلی وو که څه هم دغلته د بیا آبادۍ عمل روان شوي خو ځایي اوسیدونکي ته مطمئنه نه ښکاري او وایي حکومت د دوی د ژوند د ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه نه اخلي په اورګزو کې ټولنیز فعال مثل اورګزی مشال ریډیو ته وویل چې په اورګزو کې اوس هم شاوخوا یو نیم سل سکولونه ړنګ پراته دي چې زیاتره شمېره یې په بره تحصیل کې ده نوموړي زیاتوي چارواکو ورسره د سکولونو بیرته جوړولو ژمنې کړې وې خو تر اوسه نه دي پوره کړې
ترو کمونو کې لکه علی خیل مموزی او مولا خیل کې بالکل سکولونه نشته هلته کې سکولونه تباه دي لکه استادان او استاف کمی خو یو طرفه هلته بالکل د سکول نام او نشان نشته په مستقبل کې داسې مونږ ته امید هم نشته چې دا به په نیکسټ دوو کالو کې یا ترو کالو کې دا ادارې دا بحال کی دا اورګزی ایجنسی تکم 18 قومونه دي د دې نیمه نه زیات آبادی صرف په دې ترو قومونو کې دي لکه زمونږ په علی خیل او د ماموزی آبادی تقریبا یو نیم لکته او په دې دوه قومونو کې یو فنکشنل سکول نشته ځکه چې کم سټیک هولډرز دي کاغه سیول دي کاغه ملټری دي ټول سره مونږ په مذاکراتو سړی شو د کور کمانډر د وزیر الله نه راوغلې همدا وادي مشرکیږي او څه په ګراوند باندې څه نشته
مثل اورګزی وای د اورګزو ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي او په خواري او مزدورو بوختي دی وای ک حکومت د ماشومان ته په وخت پام اونې کړ نو پراتلونکي کې د دې سیمې لانو رښتا پاتې کېدو اندېښنې دي
زه به تاسو ته وایم چې زما خپل کله نازوخیل چینار غونډه میله خلک ته یو حلق هم سکول ته نزي ټول بچي تکمل تک غریب خلک پراته دي د هغه بچو د سکول یا د پوهنتون یا د زده کړې ایس هغه ټول بچي خپل مالونه سره یا چرته حکومت غدي چل لیبر الته کې چرته خپل مزدوریان کې چلتا پروډونو مډونو کې لوی غټه تباہی سره مخ مخ
پکبایلو کې د لکانو د ستکړو په برخه کې د مشکلاتو ترڅنګ د جنکو د تعلیمي ادارو د کموالي شکایتونه هم کیږي که څه هم د پاکستان حکومت د لکانو ترڅنګ د جنکو تعلیمي ادارو جوړولو اعلانونه کوي خو د اورګزو یو استاد شاکر اورګزی مشال ریډیو ته ویل چې په دې سیمه کې د جنکو تعلیمي ادارو ته هیڅ پام نه کیږي
د سکولونو صورتحال ډېر زیات خراب دی او چې کوم سکولونه هلته په دې اپریشنونو کې او په عملیاتو کې خراب شوي دي نو هغه داسې ووایه چې تر اوسه پورې خراب پرته دي 50% سکولونه هم دوباره نه دي جوړ شوي نو سزانو ته هم ډېر زیات مشکلات دي هغه مېله زده کوونکو ډېر زیات مشکلات دي هغه سکولونه چې هغه اسان دي چتونې نشته دیوالونه نشته دي نو هلته ماشومان چې بیا یا په لمر کې ناست دي یا چې باران وي نو بیا ډېر سخت سکول سره مخ وي د جنکو سکولونه شته دي هغه هم ډېر په کم مقدار کښې دي نو چې چېرته د هلکانو د سکولونو داسې راتحال وي نو بیا تاسو خپله سوچ وکړئ چې د جنکو سکولونه به داسې راتحال وي هغه یو خوب داسې دي چې په اورګزو کښې د جنکو سکولونه ډېر کم تعداد سره دي او دویمه مسله په کښې دغه ده چې په اورګزو کښې چې کوم استادانې دي هغه مکمل نه دي نو د جنکو تعلیم خو داسې ده چې بېخي هغه په ټپه ولاړ دی
دروغزو د شیخانو سیمی اوسیدونکو خلیل الرحمن خلیل وای په ګلمیر ګړې پرایمری سکول کې یوازې یو استاد دی چې هغه هم ماشومان ته صرف اسلامیات خایي.
تقریبا 2011 نمو الهکه کولا شو او 2011 په ډیر خاله بد مرغزی کې یعنی د سکول کې سټاپ نشته مرامت هم د څګاډ واړ دی او سټاپ هم ورکه نشته اوس موجوده ټیم کې دی کې یو مولا ٹیچرس مورت یو مولانا اسلامیات پیرا خلی آغا یو استاد اور کی موجود نور باقی اسٹاپ اور کی نشتہ نو مو حکومت تم درخواست کو دا ایجوکیشن افسران تم درخواست کو سمو تا دی لگا توجہ را کی سنٹرل اور اگزی کی تعلیم بالکل اول خو نشت برابر دے او کبیا وی ہم ہو آغا کی سٹاپ نشتہ.
خلیل الرحمن خلیل وای حکومت د استادانو د برتیانو اعلان نه کړی وو خو تر اوسه یې نه دی ګمارلی. شاکر اورگزی بیا وای په اورگزو کې هغه سکولونه چې فعال دي پکې بنیادی سہولتونه ډیر کم دي. نوموړی وای په اکثر سکولونو کې د استادانو کمی دی.
حکومت نه موږ ډیمانډ دي چې فوراً د دې چې څومره سکولونه خراب شوي دي هغوی د سروې کې هغه دوباره زرته زره هغه بحال کړي جوړ کړي او دین علاوه چې کوم دی په 2013 نفس په ټولو اورگزو کې دوبارہ بھی دوستوں میں سدن برتی میں دشے گی سدن ہم ڈیر جات کمیا ندی سے ہوئی کہ یو استاد ہے کہ ہندو سدن ضرورت ہے یو استاد سے قدرت ضرورت حال کے تعلیم چکن پراست ہے آپ مخوڑا میں بتل ڈیر جات مشکلات پیدا کری.
په قبایلو په ځانګړې توګه په اورگزو کې اکثره خلک د ړنګو ودانو د سروې نه کېدو او د بیا ودانې کارونو په وخت نه ترسره کېدو ګیلې کوي. مثل اورگزی وای حکومت د سیمې د تعلیمي صورتحال په اړه ګڼ وړاندیزونه ورکړي دي خو ښایي چې چارواکي د تعلیم په برخه کې سنجیده نه دي. نوموړي زیاته کړه
موږ ورته سجیشن ورکړي دي موږ ډیو سره ناست یو ډایرکټر سره ناست یو او اوس موږ خپل ایم پی ایس صاحب دی هغه ته موږ هغه ورزوې ډېر آسان حل دی مونگ ارے وے قربانے تا تیار ہوں تاسو دا ایف ڈی ایم اے چھ دا کم ٹینٹو نا دی تاسو ہر سکول تا دو دو درے درے ٹینٹو نا را کے مونگ بہاگا کے دا بچی کی نو زکا چھ چر تک چھت نوی زمونگ غریزہ علاقہ دے ال تک ہر ورز بارانی وی مونگ بہر حالت کے دا خپلو بچو تا تعلیم لکا ورکول غوڑوں کا سکول نم وی نو لکا مو بو خپل کوشش دا وی تا پا ہر حالت کے دا گو تعلیم جاری ہو سکو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د اورگزو نه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي غزن جمال مشال ریډیو ته ویل د زیاتره سکولونو د بیا ودانۍ کارونه پیل شوي دي. حکومت غواړي چې د تعمیراتي کار په څلورو یا پنځو میاشتو کې پوره کړي.
دې کې دا فیده سو بالکل دا وعده مخکیم ډېرې شوي دي خو اوس ایکچولی دې باندې ایکچولی امپلیمنټیشن سٹارټ شوی دی. ملخلو کې بادان ایریا د نری کړه دی دا یو سو ایریاز دي اغل تاغی سکولنا لک آلریڈی کنسٹرکشن ہم سٹارٹ شوی دے تقریباً 36 سکولز دی زیادہ تر پر کی دی آغی ٹارگیٹ ہم سے کم دے 4-5 منتھس کنسٹرکشن ٹائم ور کرے دے دے سرا بیا سے کم دے سیکنڈ فیز ہم دی آلریڈی دا آغی ٹینڈرنگ وغیرہ آغم دی پروسس سٹارٹ کرے دے نو سمخ کی فنڈنگ نو نو پرومسز وعدے با دیر وی خو فنڈنگ نو دے دل خو ای ڈی پی کے واضح فنڈ سے کم دے ہم دے ریکنسٹرکشن پر اپروت دے نو ویتین ای ایر انشاءاللہ دا ٹول سکولنا کاغا لخیلو کی دی کا ماموزو کی دی کا ملخیلو کی دی اب پر کسو سورہ دی آغا بے انشاءاللہ کمپلیٹ ہوئی.
دغه سید اورگزو د تعلیمی سانګې مشر سید زاهد الله شاه مشال ریډیو ته ویل چې ډیر زر به په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي. نوموړي زیاته کړه چې په اورگزو کې له دېرش نه زیات سکولونه د بدانې نه لرلو یا د بې کوره شوو خلکو خپلو سیمو ته د نه ورتګ له وجې بندې خو د دې سکولونو د فعال کولو لپاره هڅې دوام لري.
موږ ته د استادانو کمی مخامخ یو دې وجنه په اکثر سکولونو کې یو یو ټیچر دی او سره یو ټی ټیچر هم شته نو دې حواله سره موږ ایڈورټایزمنټ شوی پر جنوری 2019 کے نو انشاءاللہ چھو سزان ملوشی نو ہر سکول تب مونگا دا ڈیفیشنسی پورا شی.
اوسل یو تکڑا ماشوم سرا مراکا
حسن ٹکر په خبر کې اوسېږي او په فرنٹیئر چلډرن اکیډمي کې د لسم کلاس تک مون کې دی. هغه وايي باید هر ماشوم د خپل حق لپاره غږ پورته کړي. راځي چې له حسن ټکر سره دا مرکه وورو. نو حسن اول خو ډیره مهرباني چې تاسو مونږ له ټایم راکو په پروګرام کې.
ډیره مهرباني.
خانو در ته وای چې سکول کې دی پوزیشن څنګه راځي؟
ایز سټوډنټ ایم نو نارمل 90-92% راځي.
خا خا نو څنګه حسن تخپل تیاری څنګه کې د امتحانونو د پاره ته څومره ګنټي کار کې؟
ول ما ډیلی روټین خورا دی ګنټا 2 ګنټې ډیلی او د ایگزامپل اوس تقریبا 6 اورز ډیلی فول.
سیدا خو در روزانه سبق ویل چې دی داخه دی لکه ته وای چې دی سره غ انسان چې سست کړي یا غور ته بیا لګ اسانه هم وی
او میموري ورسره وی لکه سکول کې چې څو کې دوباره اوس نه دا وی چې لکه یاد هم یو کانسپټ هم دی.
حسن تاسو نور کتابونه ګوره د خپل سکول کتابونه نه علاوه
د ټاپ منیټ څخه بیا هم ګوره
او نور سکول کې په کومو پروګرامونو کې سه خلی گیمز وغیرہ کې
کوئز سایټ کیک
تا لیکاله ما نو دا کویز یعنی دا سوال جواب او داسې معلومات چي دي دا ته څنګه یادې کې
دا خو یو شوق هم دی بلدا دی چې لکه ما تاسو ته وی چې ډیلی سټڈی کوم دا وی چې لکه هغه ته الریډي جاما تیاری دي کو مونږ ته اني ټایم جام مونږ کویز دې چې مونږ نه اني ټایم کوېشن کې دي تر دا یې په 20 سیکنډ کې انسر ورکو دي کنه
خو
ویل مونږ ایوري ټایم دې ایکټیو پاتې
نو دا مقابله ستاسو په کال کې یو ځل کیږي
دا کال کې یو ځل کیږي او درې وی لکه آرت پیل وی ساينس پیل وی او اسلامک کویز پیل
صحیح. حسن بل دا خبره نن تاسو سم کوم چې نن سبا کو ګوره اکثر ډیرو زینو کې ماشومان چې دي هغه خپل سبق ته دومره توجه نه ور کوي لګي مور پلار سبق ته ډیره توجه نه ور کوي ته څه وایي دغه سیم مور پلار ته ستاسو پیغام څه دی؟
ویل زما پیغام دغه د خپل ماشومان ایجوکیټ کول غواړي. ایجوکیشن چې دی صرف د جاب لپاره نه دی. ایجوکیشن چې دی تا یو ښه شهري جوړوي تا ته ښه او بد کې فرق کوي تا ته صحیح لاره. نو ایجوکیشن صرف دغه لپاره نه دی جاب لپاره نه دی او باقي دا ده چې لکه کم از کم 10-12 کلاسه پورې ایجوکیشن لازم پکار هر ماشوم لپاره.
او بل ته څه وایي چې په موجوده دور کې د ماشومان چې کم دي سټوډنټس چې دي د دې ست کوون کو د لپاره څه ضروری دي مهم څه دي لکه تر اوسه یو ضرورت محسوسې؟
ول دا ده چې نن سبا زموږ ماشره کې چې کم دي نو چای لا خپل رائے اظهار مقنول کیږي چای لا خپل ویوز ایکسپریس کول مقنول کیږي دا دې لپاره هغه چې لیک آف کانفیډنس وي او نور هم احساس کمزوري شي کوي نو دغه ده چې لکه ماشوم له د خپل پښتنو ماشته چې هغوی له خپل رایه اظهار مقول کول غواړي او هر څه چې وي نو پایي کې ماشوم نه مشوره اخیستل غواړي چې هغوی دې کار باره کې څه وي آیا هغوی پرې خوشحاله دي نه دي پرې خوشحاله هغوی سره مطلب فرینک کېدل غواړي چې سکول کې سبق څنګه دا غوینه تا پوسټ پکار دی دا غوی دوستا خپل معلومات پکار اله غوی ته لستی کې دل غواړي
صحیح. نو دا ماشومان به د خپل حقونو څنګه اخلي د ډیره لپاره به دې څه کوي؟
ول دا ډیره په دې پکار دی چې خپل اواز سي خپل مور او پلاس دوی خپل یو اویرنس کمپین چلول غواړي چې غوی له نه میډیا لا او ان جوز وغیرہ لا از گورنمنٹ لا دیرا پر سٹیپ تا غشتن غواڑی کہ لگا اوی تا خپل حق ملو.
نو حسن ډیره مهرباني د وخت را کولو او د دومره خو خبرو کولو
تاسو هم ډیره زیاته مهرباني.
اوریدونکو د حسن ټکر مرکه تاسو واوریدله. په روانه خبرونه کې مو د ورغزور تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کولې. که د خبرونې په اړه رائے لرئ نو ضرور راسره شریکه کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.